دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پام کړی د سات خبرونو ته طالبانو د کابل نه نیول ورسته چې باندې شل ورځې ورسته خپل کابینه اعلان کړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل چې د وسته پر ټول د وزارتونو او ادارو د سرپرستانو په توګه اعلان شوی دی شغری مجاهد په ټوله کې د در دیش وزارتونو او ادارو لپاره د سرپرستانو نمونه اعلان کړل شغری مجاهد ول چې وزارتونه سیاسي موقفونه دي او هڅې روان دي چې موینان مسلکي کسان وګمارل شي هغه ول چې کابینه ځکه اعلان کړه چې افغانستان له ورسني حالت څخه وېستل شي حکومت معلوم شي خو زیاته کړه چې دا سرپرسته دره ده او ممکنه نور تغیرات هم پکې راسي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
طالبانو د خپل حکومت مهم تشکیلات اعلان کړل د غړدلې سه شنبه د خپل حکومت د شمیر مهمو وزارتونو لپاره کاندید وزیران اعلان کړل د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په کابل کې په یوې خبری غونډه کې اعلان وکړ چې مولا محمد حسن اخوند د اسلامي امارت رئیس الوزرا او مولا عبد الغنی برادر لمړی مرستیال ده دوی مرستیال لا معلوم نه ده همدغه راز مولا امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر ټاکل شوی او د مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب د دفاع سرپرست وزیر ټاکل شوی ده سراج الدین حقانی د کورونیو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی دا ټول کسان د طالبانو د اسلامي امارت مهم اشخاص دي دغه کسانو د اعلان په محل د کوم بهرنی هیواد استازه هلته موجود نو او نه هم په رسمي مراسمو کې دا کسان اعلان شوه دي طالبانو ژمنه کړې و چې یو هم شموله حکومت به جوړوي
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې موتات خبرګون څرګند کړي او ویل دي چې هغه به د نوي حکومت راتلونکي د نږدې وڅاري شغلی اردوغان د مولا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت پر اعلان په خپل لومړی خبرګون کې ول نه پوهیږي چې د موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي د ترکیه ولسمشر له خبريالانو سره په خبرو کې ول دا ګرانه ده چې دا دایمي وبولو خو موقت کابینه اعلان شوی ده موږ نه پوهیږو دا کابینه به څومره دوام کوي زموږ دنده اوس دا ده چې پروسه په ځیر وڅارو تر دې وړاندې پرون د سه شنبه پر د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلی وو چې ترکیه نور هیوادونو ته هم سفارښتنه کوي چې طالبان له لوري د اعلانندونکي حکومت په رسمیت پیژندلو کې د بیړی کار باندې خلی مولود چاوش اوغلو ویل چې ترکیه او قطر هڅه کوي چې د کابل په وایډګر کې د مسافرو او بشري مرستو د انتقال لپاره د البتونو فعالیت یقیني سي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو غوښتي په خپل ژمنو عمل وکړي او هغه خلک چې له افغانستان څخه وځي مسونه لار ورکړي امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې ده چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد لري له افغانستان څخه به د وتلو اجازه ورکړي شغری بلینکن پرون د سه شنبه پرځ په قطر کې ول چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا سل امریکایي اتباع پاتې دي په دوی کې یو شمیر دوه تابعیتونه لري هغه ول دغه امریکایانو سره په تماس کې دي او ځانګړي کسان ورته ګمارلي چې له افغانستان څخه په وتلو کې مرسته وکړي شغلی بلینکن ول داسې رپورټونه نسته چې طالبان دې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو د وتلو مخه نیولې وي راپورونه وایي چې څلور امریکایان د ځمکې لارې له افغانستان څخه وتلي دي د امریکا د بارنو چارو وزیر دغه کسانو وتلو ته په اشاره ول چې دا په دې دلالت کوي چې طالبان په خپل ژمنې ولاړ دي لا معلومه نه ده چې دغه څلور امریکایان د افغانستان د کوم ګاونډي هیواد لري سفر کړی دي شغلی بلینکن له کتر څخه مننه وکړه چې له افغانستان څخه انتقال سو اته 50,000 کسانو ته د ترانزیت زمینه برابر کړه د ایتالیا صدر اعظم ماریو ډارغي او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ پرون د سه شنبه پرز په یو ټلیفوني مقاله کې د افغانستان د وضعیت پاکلای د جی شل هیوادونو د فاکولاده غونډه په جوړولو خبري کړي ایتالیا چې اوس مهال د جی شل په نامه د نړۍ د بډای هیوادونو نوبتي ریاست په غاړه لري غواړي څومره ژر چې ممکن وي د افغانستان د وضعیت پاکلای د دغه هیوادونو او حکومتونو د مشرانو سره مشورې راوګولي د فرانس پرس خبري ایجنسی راپورټ لمخې مقصد دا دی چې د افغانستان کرکیچ پاړه نړیوال باس پراخ کاندي چې چین او روسیه هم پکې ګډون ولري چین چې د جیشل هیوادونو د ټولنې غړي دي شاید افغانستان څخه د لویدیځ هیوادونو د وتلو او د طالبانو د واکمن کېدو ورسته په افغانستان کې ستر رول ولوبوي د ایتالیا د بارنو چارو وزیر لوچی دی مایو د سه شنبه پر ورځ ویل چې دغه وزارت د جیشل هیوادونو د دغه ډول یوې غونډه د جوړولو په پلان کار کوي سعودي عربستان پر د سه شنبه پر ورځ ویل چې د متحده عربی اماراتو په ګډون په درو هیوادونو د کووېډ 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم سفری بندیزونه لګولي وو هغه وسلری کړی. د سعودي دولتي خبري اژانس د کورنۍ چارو وزارت په اول راپور ورکړی، سعودي عربستان به سره لنن د چهارشنبه پر ورځ خپل ځمکني، سمندري او هوایي ډګرونه متحده عرب اماراتو، جنوبي افریقا او د ارجنټینا لپاره خلاص کړي. د مې په میاشت کې سعودي عربستان ورسته ل یو کال بندیز ورسته خپل هغه اتباو ته چې د کورونا وایرس ضد واکسین لګولې وو د سفر کولو اجازه ورکړه. ریاض د سفری بندیزونو د لری کولو پریکړه لا غوړسته کړي چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د متحده عرب اماراتو مشر محمد بن زید ترمنځ ټلیفوني خبري وسوي. د سعودي عربستان د روغتیا وزارت ویل دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین 18 میلیونه ډوزونه اداره کړي دي. په سعودي عربستان کې تر اوسه 15,500 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې جملې 8,500 کسان مړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د سه شنبه په ورځ د جرمني څارنواله کریستین ریتشر د ملګرو ملتونو د هغې ډلې مشره وټاکله چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د جرمونو تحقیقات وکړي. ریتشر د برتانیې کریم اسد خان په ځای ټاکل شوي چې د جون په میاشت کې د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د ادارې د دغه ډلې هدف د عراق د حکومت سره مرسته کول دی چې د اسلامي دولت د غړو محکمه کېدو لپاره ثبوتونه راغونډ کړي چې د سپرې د بشریت پر ضد جرمونه او ټولوژنه ثابت شي. د مې په میاشت کې دغه ډلې ویلي وو چې هغوی داسې قانع کوونکي او ښکاره ثبوتونه راغونډ کړي چې د اسلامي دولت د ډلې غړو د عراق د یزیدي اقلیت پر ضد ټولوژنه کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
امیر روغتیا وزارت شمیرنې ښایي چې افغانستان کې پورستیو کې د کرونا وایرس پیښې ډېری کمې شوې دي. په موکړې د اکرام شینواری رپورټ ته
په افغانستان کې د کرونا وایرس د روان وضعیت په باب د امیر روغتیا وزارت د تیرې دوشنبې د ورځې رسمي راپور ښیي چې په دغه هیواد کې د تیرې اونۍ پرتله په وروستیو ورځو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دغه وزارت شمېرنې ښیي چې تېره ورځ د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د کرونا وایرس ټولې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې تر ټولو زیاتې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وې. تېره ورځ د هرات په ولایت کې واوې، کابل کې 3، بامیان کې 4، کندز او کندهار کې 3، او په ننګرهار کې یوه مثبته پیښه شوی ده. د نوو پیښو سپروسته افغانستان کې د ټولو هغو کسانو شمیر چې د کورونا او بعد خپرېدو له پیل څخه تر دوشنبه ورځې پورې په دغه وبا اخته شوي 1350 او 1680 تنو ته رسېدلی دی. د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرنو له مخې د کورونا او بعد خپرېدو د پیل څخه تر تېرې ورځې پورې ټول 1340 تنه د کورونا وایرس په ناروغۍ مړي شوي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان کې 3,251 تنه د کورونا وایرس په ناروغۍ لا هم اخته دي چې په کورونو او روغتونونو کې تر ملنی لاندې دي. عامه روغتیا وزارت د کرونا وایرس د مثبت پیښو د شمیر د کموالي خبر په داسې حال کې ورکړي چې افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه کې تیر ورځ درسونه بیرته پیل شوي او ټاکل شوي چې په دولتي پوهنتونونه کې به هم ژر زده کړې پیل شي، چې ورسره د کرونا وایرس د مثبت پیښو د زیاتېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو د چارو سرپرست سید اسماعیل روحانی وایي چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر مهال به د عامه روغتیا وزارت ټولې روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
موږ به هڅه وکړو چې د غسره مو پاړی کا کیمیو د روغتیا وزارت سره د غوی د هدایت مطابق به ان شاء الله کوم محصلین جپانتونونو ترازی د ټولو صحیح تدابیر په نظر کې نیول سره به ان شاء الله خپل درسونو ته ادامه ورکوي. نو اوس کوم معلومات موږ لرو د کرونا هغه کوم مشکلات چې وو د حکومت تهدید چې واغم څه اندازه کته شوی دی، نو موږ به کوشش کوو چې دوی ته یو خو توصیه موږ د ټولو محصلینو سره دادا چې دوی هغه خپل ټول کوم د روغتیا تدابیر چې دی هغه په نظر کې ونیسي، دغه تدابیر مطابق دوی خپل درسونه ته د شروع په حالت کې راشي. ان شاء الله درسونه به کوشش کوو زر شروع شي او د رسمي اعلامیه په اساس باندې به شروع کیږي.
افغانستان کې د کرونا وایرس د درې سپې پر مهال تیر حکومت پانتونونه او خوځي د کرونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره چلیلي وو. افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د پانتونونو نوی تعلیمي کال د وږي د میاشتې په وروستیو کې پیلیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.2.0 په لاندو څپو 1.5.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي
ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان خبرداري ورکوي چې ملیونونه افغانان د لوګي د خطر سره مخ دي کچري بزګران هغه تخمونه تر لاسه نه کړي چې دوی ته ضرورت لري لیزا شلاین رپورت را لګلې خلیل خانی درته لولي
د افغانستان او یاسران خلک په کلیوالو سیمو کې وسیږي او تکیه په کرنې ده د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو ادارې راپور ورکړي چې په دروتنو کې یو او یا 14 میلیونه خلک د سختې لوګي سره مخامخ دي او څلور میلیونه خلک بیا کاته ته نږدې سی بدی د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې د بیړني حالاتو د څنګه رئیس رین پانسن وای شل سلنه کورونی پوره خوړن لري او د مناسب خوړو نه لرلو کچا په لوړېدو ده او ډيري ماشومان د مړینې خطر سره مخامخ دي پالسن چې د پاکستان پلازمین اسلام آباد څخه د ویډیو کانفرنس لاري خبري کولې ول په افغانستان کې د ژمي موسم د غنمو کر وست خطر سره مخامخ دي هغه ول په افغانستان کې سیاسي او پوځي وضعیت چې ډېر غیر یقیني دی لوجه د کاتې خطر زیات شوی دی هغه خبرداري ورکړ چې د بزګرانو سره د مرستې لپاره وخت ډېر لږ پاتې دی ځکه چې د ژمي موسم را نږدې دی
towards the end of September we need to make sure that that planting is starting there's a very short window of time to be able to address that
د سپتمبر د میاشتې په پای کې موږ باید دا ډاډه کړو چې کرنه پیل شي او د دې کار لپاره ډېر لږ وخت لرو ته هم انتظار نسې کولای او بزګران هم انتظار نسی کولی او موږ ته پکار ده چې هر هغه څه وکړو چې دا ډاډه کړو چې هغه کورنۍ چې مرسته یې پکار ده هغه ته مرسته ورسی پالسن دا هم ول په افغانستان کې تر ټولو مهم حاصل غنم دي او د غیواد نیمایي څخه زیات خلکو ته د هر ورځې خواړه برابروي او دین علاوه ملیونونه افغانان د خپل څاروي لپاره د ژمي د موسم په غنمو تکیه کوي هغه ول
there are more than 3 million livestock at risk we're approaching winter support to ensure that that livestock survives and thrives is vital
د درو ملینو څخه د زیاتو خلکو څاروي د خطر سره مخامخ دي د ژمي موسم پر اتلو دي او دا ډاډه کول چې څاروي بچ سي او ژوندې پاتې سي ډېر ضروری ده د وچکالۍ لوجه لمخې لا څاروي ته مهم خطر موجود دي او د ژمي موسم په خپل یو چیلنج دي نو د شپنو او بزګرانو سره کار کول په دې مهم دي چې دا ډاډه سي چې هغه لاسونو ته خواړه ورورسي د ملګرو ملتونو د خوراکي توکو سازمان وایي چې د کال د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې د 1.5 میلیونو خلکو سره مرسته کړي د غیداري ویل دي چې پلان لري چې 1.5 میلیونه اضافي خلکو سره د تخمونو نغد پیسو او نورې مرستې چې اړتیا ورته لري د دې کال تر پای ورکړي خو د دې کار لپاره د ادارې ته 15 میلیونو امریکایي ډالر پکار دي
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینه خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران منځنی ختیځ او اروپا ته په سفر وتلی چې د افغانستان په اړه د خپل متحدینو سره خبرې وکړي بلخوا د کانګرس یو غړی وای طالبان ولوته کې يرغمل کړی دی جرمني هم د افغانستان سره د اړیکو د پیلولو ملاتړ څرګند کړي پاموکړی دی رپورت ده
د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران منځنی ختیځ او اروپا ته په سفر ووتل د ډیپلوماسي او ځواک دغه غبرګ وزیران به په منځنی ختیځ کې خپل حقوق متحدینو سره وګوري چې د افغانستان څخه دراوتلو په لړ کې همکاري کړی ده او د هغوی د ډاډمنولو هڅې به وکړي چې ګواکې د افغانستان څخه د امریکا د وتلو معنا د خپلو متحدینو پرېښودل نه بلکې د چین او روسیې له اړخه د نوې زمانې نویو چیلنجونو ته چمتووالی دی افغانستان یې نظامي پرېښی دی خو ملکي او بشردوستانه اړیکې ختمې نه دي دا د مزار شریف هوایي ډګر دی د سټلایټ په انځورونو کې ښکاري چې څلور ملکي الوتکې پکې ولاړې دي ځینې منابع وایي چې شاوخوا زرتنه په هوایي ډګر کې سفر ته چمتو دي د بهرنیو چارو وزارت د دومره شمیر امریکایانو موجودیت نه تاییدوي د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې متحده ایالات کوشش کوي د هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د استازو په مجلس کې د بهرنیو اړیکو په جرګهګۍ کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ غړی مایکل مکال د فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د معلوماتو په اساس سلګونه امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور کرایه شوي ملکي الوتکې چې سلګونه کسان پکې سپاره دي الوتلو ته نه پرېښودل کیږي. یو افغان چارواکی ویلی دی چې په الوتکو کې سپاره کسان افغانان دي چې اکثریت یې پاسپورت او ویزې نه لري. خو د امریکا د کانګرس دغه غړی وایي چې په الوتکو کې امریکایي اتباع هم شته او طالبان یې الوتلو ته نه پرېږدي.
And in fact, we have 6 airplanes at Mazar-e Sharif Airport.
Taliban de hawai da garlara nakhlasawi che hawai parwaz wakli da galuta ke patiro do razu ke pa hawai da gar ki di khuda parwaz ijaza na warkol ki gi muk puhi gu che dalil sada zaka Taliban de pa muqabil ke yow sagwari da halat parikhtune toga de argamal niwalo pa pekha badligi هغوی د امریکا اتباع ته تر هغه وخت پورې اجازه نه ورکوي چې ولاړ شي تر هغې چې هغوی د امریکا لخوانه په بشپړه توګه په رسمیت پیژندل شوي نه وي.
ګڼ شمېر اروپایي وادونه هم په افغانستان کې د خپلو پاتو همکارانو د رایستلو په لړ کې د طالبانو سره د اړیکو د غځولو ملاتړي دي. د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل وایي د کابل د هوایي ډګر فعالېدل یو ښه ګام دی او د افغانستان سره د نړیوالو خیریه بنسټونو لاري مرسته کول د جرمني په ګټه تمامېږي.
پاستی تر کومه چې د طالبانو خبري مطرح دي نو په کار ده چې مونږ ورسره خبري وکړو ځکه اوس بل هغه سره خبري کیږي. مونږ غواړو هغه خلک راو بسو چې د جرمنیانو لنکشافي پروژو سره کار کړی دي، په خاصه توګه هغه خلک له افغانستان څخه را بسو چې فکر کوي اوس له خطر سره مخامخ دي. مونږ هم درنګ غواړو چې د مرستو نړیواله ادارې دا وکولې شي چې په افغانستان کې بشري حالاتو ته انکشاف ورکړي. حالت وچکالی ده او ولګلده. پرون یو ښه خبره دا و چې د کابل هوایي ډګر ته بیا لاسرسی شته دی.
په اروپا کې ځینې سیاستوال د طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو په اړه ګڼ شمېر اندېښنې لري، خو پرون په یو جرمنی ورځپاڼه کې د طالبانو د یو بیان مرکه خبره شوې چې په هغه کې جرمنی ته ډاډ ورکړی چې طالبان د جرمنی سره ښې او نوې اړیکې غواړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واوري.
اقتصاد پوهان وايي افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی. ګڼ شمېر کارونه او عایداتي سرچینې بند دي او نړیوالو د نامعلوم وضعیت له امله خپل مرستې ځنډولې دي. قام وکړی د حاجی عبید الله صدر خیل سره د امریکا غږ د مرکیته
محترم ساقط مرسه. طالبانو شپږو ملکونو ته بلنه ورکړې ده چې د نوي حکومت د اعلانېدو په مراسمو کې برخه واخلي. بل خبره ده چې زیاتره ملکونو ویلي دي چې که طالبان یو هم شموله حکومت اعلان کړي نو دوی به ورسره آینده کې خپل ارتباطات وساتي. د حکومت شکل او بڼه نه ده معلومه، او کچیر معلومه شي او هم شموله حکومت نیوی فکر کوي چې بیا به هم ځنې ملکونه په دغه مراسمو کې برخه واخلي.
مننه. زما باور دا دی چې اول خو دغه مفهوم هر چاته مختلف معناوي لري.
بله.
یعنی د هم شموله مطلب د طالبانو د حکومت څخه دی نړیوال او د سیمې هیوادونه هم هر یو ځان ته بیل بیل برداشت او طرز تفکر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول خو تر څو چې دغه حکومت اعلان نه شي په دې باندې قضاوت کول لږ ذره سخت کار دی، او موږ باید منتظر پاتې شو وګورو چې واقعا دوی همشمول چې وایي دا همشمول په کوم معنا دی. دا معنا لري چې د طالبانو په منځ کې هغه نخبه ښه کسان او پاک کسان دوی راولي حکومت ته، یا دا چې دغه پخواني سیاسیونونه دوی کسان انتخابوي تر کوم ځایه پورې چې قابلستان اګزیب خپل خبرې کویلي نو دوی د هغه سابقه کسان و سیاستوال نه کسان نه انتخابی. او زه فکر کوم دا ښه خبره هم دی ځکه چې دغه شل کاله کې د تیر حکومتونه او هغه سیاستوالان چې هغوی ډېر د هغه نه استفاده وکړه په رشوتونو په اختلاسو په مافیاګانو کې هغه خلکو ته د منلو نه دي، لیکن دا چې دوی کوم معیار باندې خلک ټاکي نو اوس به مخکې د وخت نه وي چې موږ په دې باندې خبرې وکړو.
دا خو به مخکې د وخت نه وي سیده اتمر صاحب محترم، مګر سوال دا دی چې دوی تر اوسه پورې تاریخ هم نه دی ویلی. که تاریخ اعلان شي ویلې دي چې په همدې هفته کې. زما سوال دا دی چې آیا د حکومتونو ته چې بلنه ورکړې ده دغه حکومتونو ته ویل شوي دي چې دوی څه رقم حکومت اعلانوي؟ که دوی خبر وي نو د حکومتونو به ریشي اشتراک به وکړي، او که خبر نه وي دغه مراسمو کې به څوک ګډون وکړي؟
یقینا دغه اعتماد باید دوی دغه هېوادونو ته ورکړي چې د دوی حکومت هغه شمول دی، ځکه روسیې خو په دغه عمل کې خپل وویل چې موږ به دوی وګورو چې دغه حکومت د دوی واقعا همشمول دی، او که بیا همشمول وو موږ به خپل ډیپلوماتیک روابط هم دوی سره وساتو، هم به دوی په رسمیت
وپېژنو.
او مثلا انګلیس او امریکا خو دا وایي چې اوس ډېر وخت دی چې موږ دغه حکومت په رسمیت وپېژنو یا دوی سره ډیپلوماتیک روابط وساتو. نو د سیمې هېوادونه هم ځینې هېوادونه داسې دي چې دوی ځینې مجبوریتونه لري، مثلا عربي هېوادونه یا قطر دی یا امارات دی یا سعودي عرب دی، ځکه چې دوی د دوی دفتر په قطر کې وو، که دوی هر رقم حکومت هم اعلان کړي زه فکر کوم د قطر د امارات د پاکستان او د ځینې نورو هېوادونو چې دوی سره نږدې روابط لري هغوی به په دغه کې ګډون کوي. او د دوی په دې خبرو کې هم داسې نورو هېوادونو نوم وانخیستل شو، یوازې د روسیې او د چین او د پاکستان
قطر ایران
نوم واخیستل شو. ایران هم محتاطانه په دې کې عکسالعمل ښودلی. پرون د ایران د خوا نه داسې خبر راغی چې زموږ هدف د همشمول نه دا دی چې دلته هر حکومت چې راځي هغه د انتخاباتو د لارې د ولس نمایندګي باید لري، په دې معنا چې موږ هغه نظام سره خپل اړیکې ټینګوو چې هغه د انتخاباتو د لارې واکمن شوی. یعنې په یو قسم نه یو قسم هغوی هم محتاطانه نظر رو خودو. نو دا د طالبان دپاره ډېر یو لوی امتحان دی. زه داسې فکر کوم چې دوی د باید په دې مسله باندې جدي فکر وکړي، په دې د باندې جدي غور وکړي، ځکه که افغانستان انزوا ته ځي یا تعلیف کېږي دا خو یوازې طالبانو ته د دې ضرر نه رسېږي، بلکې د دې ضرر ټول افغانانو ته رسېږي.
ډېره مننه اتمر صاحب محترم.
یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. په بلاروس کې د جمهوري ریاست د جعلي انتخاباتو نه راپدې خوا یو کال تیر شوی دی چې د بین المللي ټولنې لخوا داسې معلوم شوي وو چې نه آزاد او نه عادلانه وو. په ادرس هېواد کې د الکساندر لوکاشنکا په خلاف پراخ احتجاجونه وشولو، او دغه شخص ته د اروپا د روسي دیکتاتور لقب هم ورکړل شوی دی. دغه احتجاجونه د لوکاشنکا د رژیم د بې رحمه قواوو سره مخامخ شوي وو. په داسې حال کې چې د بلاروس په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت د 2000 کال د بشري حقوقو راپورټ څرګندوي لږ تر لږه 4 تنه په دغه احتجاجونو کې وژل شوي وو، او په زرګونو نور بندیان شوي وو، ځینې وهل شوي او ډبول شوي وو، جنسی تیریور باندې شوی وو، او برقی شاکونه ورکړل شوی وو. تر دې نټې پورې څه باندې 600 تنه په غیر عادلانه توګه توقیف شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغو جغلی انتخابات و د کلیزی په باره کې د سولایز احتجاجون کو په توقیف کېدو د مستقل و مدبعاتو په بندولو او د بلاروس د چارواکو لخوا په هغو کوشنو خوشینه شوه ده چې غواړي غیر دولتی موسسی او مدني ټولنې غلي کړي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګند کړه په دې تازه میاشتو کې د لوکاشنکا د رژیم ترستی تاکتیکونه د بلاروس د ځمکني سرحدونو نه په اخوا رسېدلی دي. د بلاروس چارواکو د مې په میاشت کې د بلاروس د خبریال د بندې کولو په هدف هغه تجارتي الوتکه راوګرځوله چې د بلاروس د هوایي قلمرو د پاسه الوتنه کوله. د بلاروس چارواکو په دې تازه وخت کې کوشش کاوه چې د بلاروس د اولمپیا لوبغاړي کریستا سینا سیمانو سایکیا چې د پولند له خوا نه په بشري ملحوظو ته وزور کړ شو او مجبور کړه د هغې د ارادې په خلاف بلاروس ته راستنه شي، مازی په دې دلیل چې د خپل بیان له ازادۍ نه کار اخیسته او په ټولنیزو رسنیو کې د بلاروس د اولمپیک په کمیټه باندې انتقاد کاوه. بلاروس بشری حقوق بی اهمیت ګڼي او د بین المللي بشری حقوق د قانون له مخې ناکامه شوې ده چې د خپلو مسؤلیتونو پیروي وکړي. دې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزیر د اگست میاشتې په نهه همه نیټه د څلویښتو کسانو او مرکزونو په خلاف بندیزونه د دې لپاره اعلان کړل چې په الیکساندر لوکاشنکا او د رژیم د هیواد په داخل او خارج کې د بیلاروسانو د دوامدارو ځپلو حساب کتاب ورکړي. هغه کسان چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د دفتر لخوا هدف ګرځول شوي دي په هغو کې دولتي تشبثات، حکومتي چارواکي او نور شامل دي چې د رژیم ملاتړ کوي، خپل سخت ځپل اسانوي او د قانون له حاکمیت نه سرغړونه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هغو بندیزونو ته چې په عین ورځ د برتانیا او کاناډا لخوا همدغه راست هغو بندیزونو ته هرکلی ووایه چې د جون د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه د اروپایي اتحاد لخوا اعلان شلو. امریکا د لیتوانیا او پولند سره دوامداره نږدې همکاري ستایي ځکه چې د بلاروس د خلکو د ډیموکراتیکو هیلو په کلک ملاتړ کې بین المللي تصمیم څرګندوي. موږ به د بین المللي ټولنې سره کار کولو ته دوام ورکړو چې د هغه چا سره حساب کتاب وشي چې په بلاروس کې له بشري حقوقو نه سرغړونې کړې او ناوړه ګټه ورنه اخیستې وي. موږ د دوی د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په ملاتړ کې د بلاروس د خلکو سره ولاړ یو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.